ترکی چارواکی وایي هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې رول ولوبوي. د ماینونو د اغېزمنو شو افغانانو موسسه وایي په وروستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي، او یو افغان پناه غوښتونکی چې سهوان له جرمني ایستل شوی و نن بیرته د هیواد ته ستون شو. دوستانو ستړي مشئ، په روانه خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور خبري مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو ورښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو، او د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي.
هر دو جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
دوی د دوړو لورو ټینګار پر دی و چې د دولتونو ترمنځ مذاکرات کولای سي د صلح او ثبات لپاره ګټور ووسی. موږ له ټولو هیوادونو چې په یو ډول په سیمه کې نفوذ لري تمه لرو چې د افغانانو په مشرۍ د صلح پروسې ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو فرهنګ پیاوړی کړي، څو موږ وکولای سو په سیمه کې د صلح او ثبات لپاره ښه بنسټ ولرو. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د ادارې پلاوي یو شمېر غړیو د ترکیه له دې اقدام هرکلی کړی دی. د څرګندونې وروسته لاغه سوي چې افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون وروسته د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره جلا ولیدل او پر سیمه ییزو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1390 لمریز کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځنډ کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغېز وکړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینه ازادي راډیو ته وویل چې شدته چې ولسي جرګه هر څه ژر دغه بودیجې تصویب کړي. د افغانستان ولسي جرګې د چهارشنبه په ورځ د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویلي وو چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشټوالي، ځینې ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په کابینه کې د بودیجې د وړاندې سوي پلان له تایید وروسته لومړی د بودیجې مشرانو جرګه او بیا ولسي جرګې ته لیږل کیږي، خو مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې دغه طرحه تایید کړې ده. د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د واورې د سختو ورښتونو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز ولګول سو. د دغې لوی لارې د حفظ و مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واورې له طوفانونو سره مل دي او باروړونکو موټرو ته تګ راتګ خطرناک دی. هغه وایي
برباری است از طرف سالنگ و برباری از طرف سالنگ شمالی یک درجه ایتر طرف سالنگ جنوبی زیادتر در حدود نیم متر برف بادی در سالنگ جنوبی باد هم از منفی 14 درجه سانتیگراد سردی هواست. ما وسایل تریلر به خاطر حفظ متقدم که کلون جنجال نشه او توقف دادیم تا وسایل میتونه با زنجیر رفت آمد بکنه.
د شغل رجب په خبره ده بندیز به تر څلور 22 ساعتونو پورې دوام ولري. د هم څو نړیوال خبرونه. د بې پلو ډاکترانو سازمان وایي په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي. دغه تاوتریخوالی د روان کال د عکس له وروستیو څخه پیل سو. دغه سازمان چې مقر د سویس په ژنیو ښار کې دی د یوې اعلامې په خپرولو سره نن ویلي چې دغه روهینګیا مسلمانان د روان کال د اګست له 15 تر سپتمبر پورې وژل سوي دي. د بې پلو ډاکترانو په وینا په وژل سوي کې 230 ماشومان هم شامل دي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. شمیره چې په بنگلادیش کې د روهینګیا کډوالو لایو کم څخه د سروې په نتیجه کې ترلاسه شوی دی، تر هغه شمیره ډیر لوړ دی چې د میانمار چارواکو وړاندې کړی دی. د دغه یو چارواکو وړاندې د وژل سوو شمیر 400 شدلی وو. د میانمار پوځ وایي چې د وژل سوو کسانو ډیره برخه د دوی په وینا تروریستان ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ چې دی به په راتلونکي مارچ کې د یو خپلواک کاندید په توګه د دغه هیواد ولسمشر انتخاباتو ته ودرېږي. ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبري غونډې پر مهال د زرګونو روسیې او نورو بهرنیو خبریالانو په وړاندې خبرې کولې. د نوماندۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پوتین وویل چې د دې لپاره د څلورم دور لپاره د روسیې مشرۍ ته درېږي چې غواړي د روسانو ژوند ته لا وده ورکړي. پوتین وایي چارواکي باید د روسیې وګړو د عایداتو پر لوړېدو او دغه راز د هغو د پوهنې، روغتیا او نورو برخو پر پیاوړتیا غور وکړي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد پیاوړی خبریال خیرالله میر سعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لرې کړي. د دغه کمیټې مرستیال رابرټ موهاني تېره ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلې په هغو ځایونو کې چې د ازادۍ د رسنیو ازادي او انتقادي ژغونه تقریبا نسته، د میر سعیدوف په څیر پیاوړي خبریالانو چارې باید مهمې وګڼل سي، نه دا چې په جالي تورونو زنداني سي. میر سعیدوف تېره اونۍ د اختلاس، جال، د پولیسو په اړه ناسم راپور ورکولو او د قومي او مذهبي اختلافاتو د خورولو په تور نیول سوی دی، خو هغه د تورونه رد کړی دی. که دا تورونه ثابت سي، کېدای سي میر سعیدوف په 20 کاله زندان محکوم سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت یو غواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ترکیه د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د هڅو وړاندیز کړي. دا وړاندیز د ولسمشر اشرف غنی سره د ترکیې د ولسمشر په لیدنه کې شوی. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورو چې آیا ترکیه کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی راته ویلي
یو خو له ترکیه له افغانستان سره ښې اړیکې لري، د بل خو نه له موږ نه هم له اسلام آباد سره ډېر نږدې ستراتیژیک اړیکې لري.
لا خغل ستانکزی سره په همدې موضوع بشپړه مرکه درته خبرووله. دې مام خبرو چې له ماینونو دا غیزمن شو افغانانو موسسه وایي په وروستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي. هغه افغان بیرته جرمني ته ستون شو چې په ساحوا یا تیر وطن له جرمني استل شوی و. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1390 مالي کال د بودیجې په تصویب کې ځان پراختیایي پروژې او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. تر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکیدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبره کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادۍ رډیو ته وویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزمنې تمامېدای شي. اکرام الله اکرام پرې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیې ولسمشر د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د افغان ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړو خواوو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د دولتونو ترمنځ اړیکې مهمې دي.
دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د بدلون لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت له پاکستان سره دولت په دولت او دغه شان له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له لارې مذاکرو ته چمتو دي. د خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د یوې ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې ده. لدی وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکیدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل دا کوي چې اسلام آباد ترورستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غني په ټینګار سره دا خبره کړې چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي ګلپاچا مجیدي د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي نوموړی هیواد کولای شي د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي.
ما په نظر د ترکیې هیواد یو غښتلی اسلامي هیواد دی او ترکیه کولای شي په دې برخه کې ډېر کومک وکړي او خپل اثر رسوخ په پاکستان باندې لري. ترکیې هیواد یو مقتدر هیواد په حیث کې موږ سره مرسته وکړي زه فکر کوم خالي به د خیر نه نیوي یو مثبته نتیجه به ولري.
ښاغلی مجیدي وایي تر کومه چې پر پاکستان فشارونه زیات نشي هغه هیواد به د سولې په برخه کې عملي او رښتینی همکارۍ ته حاضر نشي. د ده په باور د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان د ترکیې په شان د سیمې د هیوادونو فشارونه ډېر مهم دي.
د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان ګومان کوي چې ترکیه که وغواړي کولی شي پر پاکستان باندې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ د زیاتولو فشار راوړي. له دې ډلې د کابل پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزي سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه رول لرلی شي.
دقیقا خنقستلونه سی دل پاره چه ده یو خوانه ترکیه لافغانستان سره که اریکل داری لبنه خوانه لمونگ نه هم لاسلام‌آباد سره ده نزده استراتیجیک اریکل داری او ترکیه پر اسلام‌آباد بنده یو دول تاثیر گذاری هم اونو پاگه اصلا فکر کن چه که چه ترکیه واقعا و غوالی چه مسئله که داخل سی او پر اسلام‌آباد بنده لازم سر رو دیم افغانستان که ده سول در آسته پروسه که و مثلا رول در رو دست.
خود تیرو تجربه تا پا کتلو چه پا ترکیه که دری ارخیزی غونده ده پاکستان افغانستان او د ترکیې ترمنځ جوړې شوې او د دې ترڅنګ مخکې ترکیې په دې برخه کې ژمنې کړې وي خو پایله یې هیڅ و فکر کوي چې دا ور به کومه نتیجه ورکړي.
ډېر زر به نه د لپاره چې باید پاکستان خپله ستراتیژي تغییر ورکړي. د افغانستان په ارتباط او پاکستاني چارواکي او د پاکستان پوځیان به د سادګۍ ولیکي. اما په هر صورت زه فکر کوم چې که چېرې دوامدار او صادقانه صورت ونیسي په طبیعي ډول ولې ترکیه په اسلامي نړۍ کې هم خپل موقف لري او همدارنګه د افغانستان په ارتباط هم له افغانستان سره هم ځانګړې اړیکې لري خصوصا د پاکستان سره عمیق ستراتیژیک روابط لري.
کوم لارې چارې موجود دي چې ترکیه ترې استفاده وکړي ترڅو په اسلام آباد باندې فشار راشي او د افغانستان سره د خبرو میز ته کینی او د دې ترڅنګ سولې په برخه کې همکاري وکړي؟
ډیپلوماتیک مناسبات ډیپلوماتیک هلې ځلې کولی شي. ترکیه او پاکستان حتی پوځي همکاري لري. دغه طریقونه د پاکستان د نه منلو په صورت کولی شي له دې فشارونه استفاده وکړي. اقتصادي روابط لري، تجارتي روابط لري، له مختلفو اړخونو نه اغه ضوابط بین مناسبات که مشهود رو ټول ضوابط استفاده کولی.
د سولې د ټینګښت په برخه کې په ځنګړي ډول ترکیه سره نقش درلودل شي فکر کوي چې ترکیه په طالبانو باندې نفوذ لري کنه د کوم بل لاره
چې ترکیه په مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري. ما ترکیه په پاکستان باندې نفوذ لري او پاکستان په طالبانو باندې کولی شي چې د غیر مستقیم شرط د نتیجه کې طالبان سولې به سره وکړي.
د روسي پښتني په توګه استاد په روسي کې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړی پړې دي که چرته د ترکیه په منځګړتوب باندې دا اړیکې لسره راغول کیږي فکر کوي په سیمه باندې به یو پر روان وضعیت باندې به تاثیرات سمره مثبت.
دقیقا کچره پاکستان په خپل ستراتیژي کې د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط لازم تغییرات لري. bale او کچره دغه تغییرات لرن ولی او یوازې په تاکتیکی لحاظ به له کابل سره خپل روابط نزدیکی او ورسره کې بیا نو فکر کوم ملموس نتایج به ولري.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پهنځي لا استاد نصر الله ستانکزي سره مو مرکه ورده زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 1290 مالی کال د بودیجې په تصویب کې ځان په پراختیا پروژو او د حکومت په پروګرامونو منفي اغیز کوي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل خبر دی چې د افغانستان ولسی جرګه د مالی کال بودیجه زر تصویب کړي. یوسف خان زدران پرې ریپورت لري.
د ولسی جرګې لخوا د 1390 مالي کال د بودیجې تر ردېدلو وروسته د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ حکومتي چارې او پراختیایي پروژې له ستونزو سره مخ کوي. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1390 مالي کال بودیجه متوازنه ده چې امکاناتو نړیوالو معیارونو او ملي پروګرامونو ته په کتو ترتیب شوې ده.
څومره چې زرت بودیجه تصویب شي هغه مره د افغانستان د خلکو او د افغانستان په ګټه ده، ځکه موږ کولی شو د پروژو او د برنامو د پلي کېدو په برخه کې بیا له مشکل سره مخ شو، او که چېرې بودیجه ځنډیږي نو ته باندې پروژو تطبیق باندې تاثیر لري. له همدې امله زموږ هیله د افغانستان د پارلمان څخه دا ده چې د حکومت سره همکار پاتې شي.
په ورته وخت کې دی د بودیجې ردول د وکیلانو حق بولي، وایي په بودیجه کې د دوی د نظرونو او وړاندیزونو د شاملولو لپاره منظم کار کېږي چې د قانون سره سمې نظرونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د 1390 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1390 په مالي بودیجه کې د 2.2 میلیارد افغانیو کمښت، په دولتي ادارو کې 22,000 نوي بستونه زیاتول، د تیر کال نیمګړو پروژو ته د مالي امکاناتو نشتون، او د ولایتونو په کچه د بودیجې په ویش کې نه انډولتوب ولسی جرګه د بودیجې د ردولو عمده لاملونه یادوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ازازي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د بودیجې په ترتیب کې انډول او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي د بودیجې تر تصویب پورې حکومت کولی شي د تیر مالي کال د بودیجې له مخې خپل کارونه مخته یوسي.
حکومت کولی شي تر څو چې نوې بودیجه تصویب شي د همدې پخوانی بودیجې نه استفاده وکړي. د بودیجې اصولنامه او قانون دا وایي چې د پخوانی بودیجې نه استفاده کولی شي هیڅ نوه په کارونو کې کندي حکومت نشي راوستای.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی وایي د بودیجې د تصویب ځنډ ممکن یو لړ ستونزې رامنځته کړي، خو نوموړی حکومت او ولسي جرګه دواړه د 1390 کال د بودیجې د تصویب په ځنډولو کې ملامته بولي. دی وایي که بودیجه په خپل وخت ولسي جرګې ته واستول شي فکر نه کوم چې دا شان ستونزه دې رامنځته شي، او بل دا چې وکیل صاحبان د بودیجې په برخه کې خپل ځانګړي فرمایشونه لري چې ملي نه دي. ښاغلی سیدی وایي د بودیجې په برخه کې د ستونزو د هواري او ژر تصویب په هدف غوره دا ده چې د مالیې وزارت او د ولسي جرګې د بودیجې کمیسیون له ځنډ پرته په دې اړه خبرې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د غره او مځکې په سر د لانجې د حل په هدف له کابل خوست یو هیئت رسیدلی دی. نور حل سیمه د نجیب الله الخیل په رپورټ کې
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ د سنځلې دښتې او بازي غر په سر دا و چې په دې وروستیو ورځو کې خصوصا په وروستیو لس ورځو کې یو ځل بیا تود شوی و. لیوار مې ورځنه یعنی د سټیشن بیل ورځنه هلته د افغان امنیتي ځواکونو په رسېدو سره په موقته توګه هلته جګړه درېدلې ده. البته د دواړو قومونو سلګونه وسله وال اردکي چې سپکې او درنې وسلې هم لري لا هم یو بل ته مورچو کې ناست. د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یادې مسلې د بنیادي حل لپاره یو د ولسمشر په هدایت باندې یو پلاوی چې مشرتوب یې په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د سولې د عالي شورا د درانشار رئیس حکم خپلواک پر غاړه لري خوست ته راغلی دی. په دې کې د لویې پکتیا د ولسي جرګې او شمېر وکیلان پکې دي، د جمهور رئیس غنی او شمېر سلاکاران او د سولې د عالي شورا د مشرتابه ځینې مهم غړي هم موجود دي. د خوست دیوالي ویاند ویل چې په دې وروستیو ورځو جګړو کې دواړو غاړو ته تقریبا 9 کسان هلته ټپیان شوي دي. البته ځایي خلک بیا وایي چې په دې کې د دواړو خواوو نه خپل نوم نه ښیي، خو وایي چې درې نفره هم پکې وژل شوي دي. د مقبلو او منګلو قوم منځ کې دعوه چې ده د لسګونه کاله مخینه لري او دواړو طرفونو ترمنځ په زلونو وسواله جګړه شوې ده، حتی د درنو وسلونو پکې استفاده شوې ده. خواو شوا څلور کاله مخکې هم ځایي ادارې او د قومي مشرانو په وساطت باندې د دوی په منځ کې روغه جوړه وشوه. البته بیا وروسته هغه د فیصلې د روغه جوړې د فیصلې تطبیق شو، هغه کې ستونزې پیدا شوې او هغه روغه جوړه چې وه عملي نه شوه. نو اوس هم د دواړو جانبینو سلګونه کسان په سیمه کې په لوړو نقطو کې مورچې نیولي دي، هلته ناست دي، یو بل ته یعنې داسې یو حالت ته انتظار باسي چې بالاخره نهایتا پریکړه څه کېږي. نو دا هغه مسلې دي چې په دې ارتباط باندې شته. البته پلاوی نن د دواړو قومونو مشران خوست ته راغوښتي دي، ممکن دوی سره خبرې وشي او په اول سر کې دوی منځ کې یو اوربند یو رسمي اوربند وشي او وروسته دا مسله بیا یو ځل بیا هماغه فیصلې چې پخوا شوې دي هغې باندې تجدید نظر وشي او څه رقمې چې بیا مخته بیا یو څه رقمې حل کوي هغه مسله مخته بوځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادۍ رادیو ده. اوس هم د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت په اړه دوی وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا $2 میلیارد پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ویل ډېر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره هم ونښلي. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت راکړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیر څبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې $3 میلیارد پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې $500 میلیارد ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډېر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبي خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به راکم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چلون د واخان کارډور لارې وړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي، دا به افغانستان ته ډیر زیات ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خاغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90% خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې ژمنې کړې خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو دا ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدمتونو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د آنلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخه او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیر اکرې ورکړي خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدمتونو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د خونې سوداګریز مرستیال یونس مومن د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ترسته، یعنی انټرنیټ قیمت لري. ارزو مې دا ده چې تاسو مې وایئ چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي، باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
خو نوموړی ډېر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تېره کې هم په څو ځلې دا شان ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ماینونو د اغیزمنو شو افغانانو موسسه یال سو وای ورسته په ورستیو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان زیات دي. د دې موسسي رئیس اسلام محمدی د پنځشنبې په ورځ د 2014 میلادي کال د مځکنیو ماینونو څخه د څار د نړیوال ریپورت د خبرولو پر مهال وویل د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د ماینونو قربانیان لا هم زیات دي. حدیث پردیس په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
له ماینونو د خصمن شو افغانانو موسسه یا السو وی سره لدی چې په افغانستان کې د ماینونو شندولو په برخه کې په لسګونه موسسه کار کوي، خو بیا هم د نړۍ په کچه تر یمن وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د ماینونو قربانیان پکې زیات دي. دغه موسسه مسولینو د پنځشنبه په ورځ د 2014 میلادي کال د ځمکنیو ماینونو نه د څار د نړیوال ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر لسو ته رسیده، خو په 2016 کال کې په دغه رقم کې 433 تنه نور هم ورزیات شوي دي. دغه موسسه مشر اسلام محمدي وایي دغه کسان د چسپکي ماینونو، د سړک غاړې ماینونو، خوشي بمونو او د ناچاودو موادو د چاودنو قرباني شوي دي.
متاسفانه د ټول 5 سال گذشته افغانستان
له بده مرغه په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ په کچه په افغانستان کې د ماینونو لامل د قربانيانو شمیر لوړو. په افغانستان کې نه یوازې د ماینونو قربانيان کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د 2015 میلادي کال کې شمیر 1310 تنه وو. په 2016 کال کې د قربانيانو شمیر 1903 تنه ته رسیدلی چې 433 تنه قربانيان پکې زیات شوي دي. خاغلی محمدی وای په افغانستان کې د ماینونو لامل غیسمن شوی خلک د ټولنیزو، کلتوري، روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او په خبرې حکومت د دغه ستونزو د هواري لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د خاغلی محمدی په وینا سره لدی چې په افغانستان کې د ماین پاکي او شمیر موسسي کار کوي، خو اوس هم په 600 کیلومتر مربع ځمکه ماینونه موجود دي. له ماینونو د غیسمن شوی افغانانو د موسسي د راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه څه باندې 8000 کسان د ماینونو او چاو د مهماتو قربانی شوی چې 88% قربانیان ملکی وګړي دي. د دغه راپور لمخې په ملکی قربانیانو کې 20% خځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د ماینونو او د ناچاو د توکو د چاودنې لامل ټپین شوی شکایت کوي چې حکومت د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی. د دې ډلې امینه عظیمی وایي
خانم ها و دختران و اطفال دارای معلولیت از جمله آسیب پذیر
معلولی خزین جون او ماشومان د ټولنې اغیزمن شوی کسان دي. دوی د رواني، اقتصادي، روغتي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې د پام وړ او هر اړخیز کارونه نه دي شوي. د ټولو سره سره د کار، ټولنیزو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د بهزیستۍ د برخې مشر سید عالم هاشمي وایي د یو شمیر دغه اخیسمن شو کسانو د ستونزو د هواري لپاره کار شوی، خو بسنه نه کوي او باید لا ډېره هڅه وشي.
ازادي راډیو لوونه ترو
او سم راځي ل اسمت ساروان نو ورو چی د نیویارک او لندن ترمنځ د سفر د لندن هڅه څنګه روانه ده.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاو چټکی او د شخص له نظره آرامي وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو، هوایي زیاته ککړوله او شخص ډیر لوړو. خصو پر سونیک الوتکی تر کانکورد دیرش برابر ټیټ شخ لري. مخکې ویل شي وو چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانی په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوایي شرکت له بوم کمپنی سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار د ولایتنا د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم. دا پیغام تاسو پرېږدم. موږ د پراخیلو د کلي نه د ساحې نه را ماجر شوي وو. د ایشاله منې راغله، کورونه زندګیر نه پاتې کړې، اوس فلحال شتون په سره کلا کې. زر تر زره د لوړپوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کېږي چې موږ غم وخوري. موږ زنانه ماشومان یخنۍ تباه او برباد کړی، یو مسلمان مو غم نه کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، نوم د اخترونه ډډه کوم.
دالان ولایت نه د کلګي د منطقې نه زنګ مدر ته غلی دی او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازاد دي او سړک په سر باندې د غیرې په نام باندې درېږي چېرې چې بلوالا ویني کارګر ویني تا وي او چې تاسې ځمکې اجارې نه وي تا ویل کړي څنګه څنګه شمال باندې خلک بار هغه ورځې 2000 روپۍ 2000 روپۍ 300 روپۍ به څومره چې وسه کېږي دنیا اخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک په غاړه د غیرې په نام باندې ولاړ دي او ډېر خلک پازاد دي دغه اواز مسؤولو کسانو ته ورسوي مننه د ازادۍ راډیو
السلام علیکم کزما زه غوړی ته غام ده دی ته دندوش فرنا اسکی دی او نه اسکی دی کوټ کور او ته دی کوروسه ته پیان زخنان د خاکرې زولوسوالی د محمد جنوس نامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کوروسه در پر در نن د جپ کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر کوټ کور مامورین مدار دی چې زنګ ورته وای په دا پنځه پاجنه چې کې نه ده او مو سی مر سره سره کړه د نیر سره کې چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا مسته مامورین مخ په دغه په باره کې چې هر څه ده ماجور په باره کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نه باسي که خپل سلی وته څنګه ولای شي ورته ولای شي ورږي کې کنه زموږ مامورین او رئیسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په باره کې السلام علیکم
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وخت 7:30 بجې شوې د مازیګری وار بیا په موخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لا فریبا ظاهر نه وره
د افغانستان جمهور ریاست وای ترکیه هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې شې سي د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوړو هیوادونو ولسمشرانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې تمامېدای سي د افغانستان د مالیه وزارت وای د 1390 مریض کال د مالی بودیجې په تصویب کې ځان کولای سي د حکومت پر پرمختیايي پروګرامونو او پروژو منفي اغیز وکړي دغه وزارت وای چې شدادت ولسی جرګه هر څه جر دغه بودیجې تصویب کړي د کابل شمال ته د سالنګ لوی لارې په اوږدو کې د سخت واورې د ورېدو له کبله د باروړونکو موټرو پر تګ راتک د 24 ساعتونو لپاره بندیز لګولی دی د بی پلو ډاکټرانو سازمان وای په میانمار کې د تاوتریخوالي د پیل په لومړنۍ میاشت کې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان وژل سوي دي دغه تاوتریخوالي د روان کال د اگست له وروستیو څخه پیل سو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې دی به په راتلونکي مارچ کې د وخت خپلواکاندید په توګه دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو ته ودرېږي ولسمشر پوتین نن په کرملین کې د کلنۍ خبرې غونډې پر مهال د زرګونو روسي او نور بهرنیو خبریالانو په وړاندې دا خبره وکړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تاجکستان له چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد پیاوړی خبریال خیرالله میرسعیدوف ژر تر ژره خوشي او پرې لګول سوي تورونه ټول لرې کړي د دغه کمیټې مشر مرستیال رابرټ موهاني تېره ورځ د یوې لمی په خبرولو سره ویلي چې په هغو ځایونو کې چې د ازادۍ بیان او انتقادي غږونه تقریبا نسته د میرسعیدوف په څیر پیاوړي خبریالانو چارې باید مهمې وګڼل سي نه دا چې په جعلي تورونو زندانی سي او هغه فضائي بیړۍ یا سفینه چې درې تنه عمله پکښې دي نن له نړیوال فضائي سټېشن څخه په قزاقستان کې راکښته شو
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ وس هم څو سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د تر ټولو نوی فارمټ لسوري د سیالۍ نن شپه په شارجه کې پیلېږي د سوداګریز لوبې چې بشپګلو ډلو ویشل شوی پکې شپږ افغان لوبغاړي هم مخسل شوی دي د پیل په نننیو سیالیو کې بنگال ټایګرز لکرالا کینګز او پښتون لوبډله لماراتا عربیانز لوبډلې سره د سیالیو ډګر ته وځي په دغو سیالیو کې محمد نبی او نجیب زادران د پښتون لوبډلې ګلبدین نائب د کرالا کینګز زهیر خان د بنگال ټایګرز دولت زادران د پنجابي لیګنز او اصغر ستانکزای د ماراتا عربیانز لوبډلې په ګټه لوبېږي د افغان دغو لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم د شپږو لوبیدونکو لوبډلو په ترکیب کې اخیستل شوي دي د صداقت او فیصل شریف د فټسال لوبډلو د کابل د فټسال د غوره لیګ سیالیو پایلو به تلار پیدا کړه د افغانستان د فټبال فدراسیون د نشراتو امیر شفیع شاداب د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د دریم او څلورم مقام د لاسته راوړلو لپاره به نن د طوفان وزیر آباد او صدیقي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شي د نوموړي په خبره پایلو به سبا د جمعې پورې ورځ تر سره شي. د فټسال د غوره لیگ دا سیالۍ د اتو غوره لوبډلو ترمنځ د تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د احمدشاه ابدالي په نوم د فرست کلاس یا ټیسټ کرکټ سیالیو 19مه لوبه د امو او میساینک لوبډلو ترمنځ په خوست کې روانه ده. امو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼه کې دوو لوبغاړو په سوځدو 180 منډې جوړې کړې دي. د دغې سیالیو شلمه لوبه بیا په ننګرهار کې د بند امیر او بست لوبډلو ترمنځ پیل شوې ده.
یو افغان پناه غوښتونکی چې سهون له جرمني استل شوی وو بیرته د هیواد ته ستون شو. د جرمني خبري اژانس وایي حشمت الله چې په تیر وړي کې وستل شوی وو په اسلام آباد کې د جرمني له سفارت ویزه اخیستې. رضوان مراد په دې اړه ریپورت لري. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي.
حشمت الله چې په خطا سره د جرمني د کډوالو د ادارې په یوې پروسه کې له د هیواد څخه وستل شوی وو نن بیرته جرمني ته ستون شو. دا خبره یو جرمنی وګړي چې په داوطلبانه توګه په دې هیواد کې د کډوالو په مسأله کې فعالیت کوي کړې ده. نوموړي د جرمنی خبري آژانس ته ویلي حشمت الله چې د امنیتي دلایلو له امله پوره نوم نه دی یاد شوی په اسلام آباد کې د جرمنی له سفارت ویزه اخیستې ده. د روان کال په مې میاشت کې په کابل کې د ټانکر بم برید وروسته د جرمنی سفارت چې د 14 سخت زیانمن کړ خپل فعالیت بند کړی دی. د جرمني د کډوالو فدرالي ادارې د روان کال په اوړي کې په داسې وخت کې حشمت الله له دې هیواد څخه وویست چې د هغه د وستلو د مخنیوي په هدف د نوموړي مدافع وکیل د جرمني اجرایه محکمې ته عریضه وړاندې کړې وه. دا ډول عریضې کولی شي چې د دوسیې تر بشپړېدو پورې له جرمني څخه د کډوالو او یا پناه غوښتونکو د وستلو مخه ونیسي. د جرمني خبري آژانس وایي حشمت الله تېره شپه په یو پرواز کې له اسلام آباد څخه فرانکفورت ښار ته روان شو. تمه ده چې نوموړی له فرانکفورت څخه توبنګین ښار ته لاړ شي او دغلته خبریالانو ته د خپلې مسئلې په اړه جزئیات ورکړي. حشمت الله په اسلام آباد کې د جرمني خبري آژانس ته ویلي دی اصلا باور نه کوي چې بیرته جرمني ته ستنېږي. حشمت الله ته په اسلام آباد کې د جرمني سفارت درې میاشتنۍ ویزه ورکړې ده او د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان یا IOM ورته ټکټ اخیستی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کلغه کې ګول مونږ سره میلمه د عدلي وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. لاغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه
بلل کیږي. څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف د قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي. یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې وکلنې عمر نوی بشپړ کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې وکلنې عمر یې بشپړ او د 12 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
دی وو کلو او 12 کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د 12 کلنې عمر یې بشپړ او د 18 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي.
له 12 کلن نه تر 18 کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د 12 کلنې عمر یې نوی بشپړ کړي د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په ساتهوي ورته جزایی مسولیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په 14 ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپېڅلی دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوي، د ماشومانو لپاره د حج پریکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزونې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوي دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمني په برخه کړې چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
د کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادر کړی؟ کورنۍ ته.
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازات او مشروط تعلیق کول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل
شي ترڅو سي د جرم ثابتيږي.
او بل اخره ورستنه لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحله ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نسی؟
کله چې مونږ خپل ډیټابیس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3426 کسه او په 2014 کال کې 3016 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلورې له ماشومان سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړي چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کېږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي چې مونږ خپل هدف د حد بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولي شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بې برخه شي او د ازادي د بې برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو، عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه اسانه او ارزانه. د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پله کې دو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې له لازیات کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټګې کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیو څه؟
یا یا سو خپل ماشومان لا خو وروز او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلاً ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیلنه او تعقیب دنده لري، دوی هم باید به د توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوښښ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحه منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسی حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیر گذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیر گذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کموالی د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د اتلی وزارت د ویان محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
گران دوستانو سلامونه می اومنی دتا سپو نظر ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دی اکله څوی نن پام دی اړه کیګو. په پایل کې یو شمېر خلکو څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې وکما جبر خیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم له وی سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوښۍ په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخېدل، رقم رقم میوه به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دا درېمه پورې موږ شامل کو، بیا لوی خیرات کوي. دا واښه سولاو، دا دو پیازه سولاو، دا پیپسیانه سولاو، دا پسکیلې سولاو، دا پسمنې سولاو. موږ خپله مطلقه شي خبره نشته، دلته تر ګران خبره ده. یو غرب بغرب باندې ولي سره
نورالله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي. تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد دغه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي.
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت مړې پس حلوا کوي، پراټې پخوي، نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي. میخه اخلي یا پوسکای اخلي، هغه الالوي د لس له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي.
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کوم ستونزې پیدا کوي، د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري.
نو چې وخت دی دا د خیرات او د سخا د دې تیر سي، نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه ال کوی سم نه بل ال کوی سي. هغه یتیم هغه کونډه بیا دی بل درته متازه ده. دا ما د خپل کام کې لیدلې، هغه بل ځایګه خفڅه کوي، خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري. د حقیقت سره وروسته هغه یتیم سي ده، هغه هم دی بل درته ولاړي. سبا د خوراکي موادم پیسې نست. غم درد خو اسی دای پتاوان کوي چې تا درې رنگ خوړه تیار کړې زه کوشش کوم څلور رنگ تیار کړم نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دی چې ته راځي چې دای بیا ډېر غټو ستونزو سره مخامخ
راځو دې ته چې ولې یو شمېر کسان د خدمه او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي دا پوښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجي شاګل څخه کړې
بل پیسې راخلي خدا خپل غیرت سره کوي بل تربره ته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوه شوې کوشش کوي چې دا کار زه بله چرت ناسم چې دا بس دختم ورشي ماته راکه دختم ورشي واته روپۍ راکه
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې له خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکی سید عبدالله وایي چې دوی له خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي زکه یې نه کوي
زموږ خپل په کلي کې داسې روایت دی کله چې په یو کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو دپاره بېلابېل قومونه سره راټولېږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یوه شوروا یو غویې واخلي او هغه حلال کې دا خلک چې راځي هغه ته تنها یوه شوروا جوړوي په ځینې ځای کې بیا وریجې دي او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وازه ښه دی هغه بیا بېلابېل خواړه د وریجو د غورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شیان ورسره اخلي نو دا مشران او علماوې دا اجازه نه ورکوي چې بې ځایه مصرف وسي بېلابېل خواړه لکه وریجې او غوښتې او پیپسي او نور هغه شیان چې د خوړو سره دغه دي دې شیان ته اجازه نه ورکوي د پاره دې چې د مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه د مړي والا ته اجازه ورکوي چې یا شوروا او یا وریجې د خلکو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت ل خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی ل دیني عالم سید حبیب شاکر سره از موږ همکاري فرشتې مرسل مارکا کړي ورته غواک شي
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شی پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې هغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسې خپله به ارومرو داسې جایو ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپله تاسې دا وضعیت څه رقم لیدلی
بې د دې نه چې هغه مال د هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان یې غریبان وي خو ترون او غټان او هغه ناحقه مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پې لوړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده په آینده کې ماشومان هم قرضداره وي کورنۍ هم له لوږې سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
په خبرونه کې اکثره کسانو دا وویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیاله باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کوي په ختم خیرات کې هغه بلې چویني هغه به اضافه کوي پنځه شپږ تاسو په دې اکله څه وایي شریعت څه ویلي دي
اصلا ریاکاری او ځان ښودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات وکړو ډېر خیرات یې وکړو ډېر دیګونه پاخه کړو د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو بلکه اما خلق به وای چې د خیرات کړی او اما الله تعالی به داسې خیرات اجر نه ورکوي خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې راپاشي
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي ډېر مصارف کیږي دا څنګه ده آیا اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي اصلا ما ریاکاری د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي خلکو ته ځان وښودو د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي الله تعالی اجر نه ورکوي که څوک د الله تعالی لپاره کوي د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران او غریبان دي د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي الله تعالی اجر ورکوي او اما که دې ځان ښودنه وي نو ځان خو وښودو مغه څه شي غوښتل هغه په لاس ورغلو دي اخروی اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ په دې خبرونه کې موږ اوریدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې بړستنې سره برابرې پښې وږدي شي
یو تمثیلی ټوټه ته په تمثیلی ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو هماغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
وساړه یا د ساتو ګور څو بجې دی غلط بیا نه درغله
بالا مې ورپسې چې نه درغله څه کوم چې څو بجې دی خوارش پم داسې نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېښ کې خدای چې وس په کومه بلا اخته سوې نه
ټول دې ته د لاسه خزي چې درته مې چې وهمه نه زوی مې نه ځانه ده دا دې بد ده اوس مخاوني سه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرم کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
وز ګل ماما زوی دې دی یاد ووت پلار وو وهل دې سه سره دې ایران نه راووت ایران ته رسېدلی و
ویم د دینه چې دم په ایران کې ښه دی زوري کو خو به نه پې
هو سړی دا څه وایې سبا به پوډری راسي
دلته کم پوډریان شوه خو همدغسې ناوخته راځي یو پوډری شي یو چرسی شي یو بل کار کوي یو غلا پسې ځي ټول همدا کارونه دي
ورکې که سړی دي ما د زړه خو وینې څاڅي چې اوس دغه هلک کانه پې ونهسي چې خدای نخواسته همې موټر ورنه بیولی و هم پیسې همې دی وزلی و
نو څنګه وکړم چېرته لاړ شم کوم ځای پسې وګورم په دې یخه یخنۍ کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کښېنه چې تا یخ ونه وایي زه به یارې کوڅه وګورم چې راغلی ده که نه ده راغلی
نشته بېغمه اوسه ځیګر مې ورته پنځه شپږ ځلې زنګ وهو ټلیفون یې ګل دی
وسړیه نمبر بې غلطي سم لمبر ظاهر که
مغزه دې کار کوي که نه لمبر یې څنګه غلطوم
خدایه څنګه وکړم
پلاره چېرته ناستستې
هغه دی راغې منډه شهزاده دې راغې
سلام علیکم
سلام دې تا سر وخوري والکه دغه ساعت ته وګوره څو بجې دې تر اوسه چېرته ورک وې
ولې وه مور جانې دا خو سرې ماښام دی له
ته ماښام و خدایا ده ته ماښام وایي ته یارې ساعت ته وګوره څو بجې دي
خو د ژمې شپې دي شپزر راځي نو څنګه وکړم هلته ملګرو سره ناست وم
همدا اوس یې د خولې ته د سګرټ بوی راغی
سګرټ خو زه نه څکم خو ملګري مې څکي ځان مې بوی غځي نو حتمن نو دا خو دس نه ده چې زه به څکم
وایي چې چېرته اوسې په خوی به دا غوسې
دې شرایطو ته وګوره دې حال ته وګوره د تا دا ناوخته راتګ ته وګوره
یا خو تاسې وخوړلو ناوخته مه راځه دې سره مه ګرځه هغې سره مه ګرځه فلان دي ته مه ځه دا رقم کالي واغونده یخن دې وتړه او دا وکه او هغه وکه پرېږم ده بابا
وایي چې زویه تر ما لویه دا اوس مونږ ته نصیحت کوي وزویه دغه ځواني مونږ هم تېره کړې ده مونږ داسې نه کوو لکه راته چې کوي که ورځې به هر چېرته وو خپل مکتب هم لوستو که درس به هم لوستو چې مازدیګر به شو کور ته به راتلو دا بده خبره ده زویه رښتې وي مور دې ته دا شرایط وګوره او بله ورځ یې بره کوڅه کې غلط نه و وژلی په څه یې وژلی و چا سره بد کړي وو دغسې وخت خرابه دی ښه خبره دا ده چې د ورځې د درس وایي مکتب ته ځي چې مازدیګر شو ماښام شو کور ته راځه
والکه د تا له لاسه ډوډۍ راباندې زار ده د زړه وینې دې راته وچې کړې
ښځه چې تاسو دومره خفه کېږي مور جانې دې نه بعد به زه وخته وخته کور ته راځم چې خوشحاله شي صحیح شو
خیر وسیزویا
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورغې ځوان دا څوک یې چې ګولې اورغې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هجیرا کې دې خپلوان پرات دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان تا څوک یې چې ګولې اورغې ته جنازه را پته دمر کې چغو کله کور اخستې پښنو جل کو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سوې خپل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا آپ پگیس کے وہ وینی کرم او ما شم خوبونه زوانه تا چوکی چه گولی او روی چه بیادا سوزی دلی دستی دفی غلو چونو تا گلو نیراولی دغم لسان دوست دلی سوی کچه یا تلونو تا گلو نیراولی بلا جی واقلم میرا نی اجوانا مرچل داد خونیانو چالی بلا کی واقلم میڑا نئے جوانا پریدا مرچل داد خونیانو چالی دستا دبلارستا دیتا بر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی I'll show you how to do it.